پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
ریو دی خپرونه تموز اسمت ساروان هر کله کوم د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره د کابل د حامد کرزی هوایی ډګر د چارو کنټرول په خپل لاس کې اخلي. د پاکستان د بندونو چارو وزیر وایي طالبان هڅوي چې د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. طالبان تاییدوي چې د یو شمېر هیوادونو له لورې هڅول کیږي چې د سولې په خبرو کې برخه واخلي. په خوست کې یو شمېر قومي مشرانو په یوه غونډه کې وویل
موږ په ولسمشر غږ کوو، په طالبانو ورونو غږ کوو چې په خپل مابین کې صلح وکړي.
په ننګرهار کې مو د ودونو د سوغات له یو نوي دود خبرو
کله مې چې ډالې خلاصې کړې تقریبا یو ډیر جلد کتابونه پکې ول.
د خبرونه په دوهمه مئی کې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه یو بحث لرو. خو تر هر څه وړاندې نوریاس نوری د افغانستان او نړۍ خبرونه اوروي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د هرات په غوریانو ولسوالۍ کې د طالبانو په یوه برید کې د ولسي پاڅونوالو دوه تنه وژل شوي او د پاڅونوالو په ګډون له لسو زیات کسان ټپیان شوي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي د فرانسې پر ضد د اسلام پالو د خونړیو مظاهرو وروسته به حکومت له دې هېواده د فرانسې د سفیر د ایستلو موضوع پارلمان ته وړاندې کړي چې په دې اړه رایه واخلي. اروپایي ټولنه وایي یو نیم لک روسي پوځیان د اوکراین د پولو په اوږدو کې ځای په ځای شوي دي. بشپړ خبرونه. د هرات والی په غوریانو ولسوالۍ کې پر ولسي پاڅونوالو او امنی قومندانۍ د وسلوال برید د شنډېدو خبر ورکوي. عبدالوحید قتلي وایي چې طالبانو غوښتل یو موټر بم د غوریانو ولسوالۍ د امنی قومندانۍ په څنګ کې د پاڅونوالو په پوسته کې والوزوي. ښاغلی قتلي زیاتوي چې امنیتي ځواکونو برید کوونکی هدف ته تر رسېدو مخکې تشخیص او په نښه کړ، خو په چاودنه کې دوه ولسي پاڅونوال وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. د هرات والی وایي چې له موټر بم چاودنې وروسته د دواړو خواوو ترمنځ جګړه ونښته چې څو ساعته دوام وکړ. دغه ورځ د هرات د والي له مطبوعاتي دفتره په یو خبره شوې خبر پاڼه کې په دغه پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د دولسو ملکیانو د ټپي کېدو خبره شوې او ویل شوي چې د هستوګنې څلور کورونه بشپړ ویجاړ شوي او په لسګونو نورو ته زیان رسېدلی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پکتیا په ځاځیاریو ولسوالۍ کې د هوان مرمۍ یوه نجلۍ او یو هلک وژلې دي. د پکتیا د امنیې قومندانۍ ویان محمد لال امیری ازادي راډیو ته وویل پیښه پرون هغه مهال وشوه چې د ماشومانو د هوان یوه زړه مرمۍ ټکوله.
د پکتیا ولې ځاځیاري ولسوالۍ کې نجلۍ ده او همدارنګه بل یو هلک دی باندې چې راوتلې. بیا یو مرمۍ پرته د پخوانۍ مرمۍ د همدا مرمۍ کله ټکولې ده. د هوا مرمۍ د دې مرمۍ بجار باندې کړې دي.
د امیری په وینا نجلۍ لس کلنه او هلک شپاړس کلن و. د افغانستان په ناامنه سیمو کې د وسلوالو ډلو لخوا د سړک پر غاړو ایښودل شوي ماینونه او د تیرو څلوېښتو کلونو له جګړو پاتې ماینونه او ناچاودي مهمات اوس هم د ګڼو افغانانو ژوند ګواښي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي د فرانسې پر ضد د اسلام پالو د خونړیو مظاهرو وروسته به حکومت له دې هېواده د فرانسې د سفیر د ایستلو موضوع پارلمان ته وړاندې کړي چې په دې اړه رایه واخلي. شیخ رشید احمد په یوه ثبت شوي ویډیو کې چې نن خپره شوې دغه خبره کړې او ویلي دي د پاکستان د تحریک طالبان لبیک له ډلې سره تر اوږدو خبرو دې پرېکړې ته رسېدلي چې حکومت به په دې اړه یوه مسوده نن پارلمان ته وړاندې کړي. له پاکستانه د فرانسې د سفیر ایستل د پاکستان د تحریک لبیک دلی چې له څو ورځو راهیسې په فرانسه کې د هغو کاریکاتورونو د خپرېدو په وړاندې چې حضرت محمد ته سپکاوی بلل شوی مظاهرې کړي دي یوه غوښتنه ده. د سخت دریځې ډلې د خپلې دې غوښتنې لپاره حکومت د اپریل شلمه چې نن د وروستۍ ضرب الاجل ټاکلی دی. د تحریک لبیک د ډلې چارواکو د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر د دغو څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. اروپایي ټولنې ویلي یو نیم لک روسي پوځیان د اوکراین د پولو په اوږدو کې ځای په ځای شوي دي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل دوشنبه په یوه کنفرانس کې وویل د عسکرو دومره لوړ شمېر د اندېښنې وړ دی او هره شیبه ممکنه ده چې یوه وړه لانجه یوه جګړه رامنځته کړي. بورل زیاته کړه چې روسیې له اوکراین سره پر پوله خپل پوځي حضور په بې ساري ډول پراخ کړی دی.
دا لومړی ځل دی چې د اوکراین سرحد ته دومره ډیر روسی پوځیان استول کیږي. دا د اندېښنې وړ ده چې دلته دومره زیات سرتیری ځای پر ځای کیږي، ځکه دلته یا هلته یو اور بلیدلی سي.
روسیې داسې وخت له اوکراین سره په پوله یو نیم لک سرتیری ځای پر ځای کړي چې اوس د اوکراین په ختیځ کې د تازه نښتو راپورونه ورکړل شوي دي. د اوکراینی عسکرو او روس پلوه بیلتون پاولو تر منځ په اوه کلنه جګړه کې له 14,000 زیات کسان وژل شوي دي. اروپایي ټولنې ډاډ ورکړی چې له روسیې سره په ډیپلوماتیکه لانجه کې به د چک جمهوریت تر څنګ ودرېږي او پر ملاتړ به وکړي. دا لانجه د چک له هغې ادعا وروسته رامنځته شوه چې وی ویل د دې هېواد د وسلو په یوه ډیپو کې په بمی چاودنه کې د روسیې هغو پوځي اجنټانو لاس درلود چې په بریتانیا کې د روسیې د استخباراتو د یوه پخواني اجنټ د مسمومولو په قضیه کې ښکېلو. د پراګ او موسکو ترمنځ د دې ډیپلوماتیکې لانجې په نتیجه کې روسیې په موسکو کې د چک د سفارت شلو کارکوونکو ته له دې هېواد د وټلو امر وکړ او له هغه مخکې د چک حکومت اتلس روسی ډیپلوماټان په دې تور له دې هېواد وېستل چې ګنې د روسي استخباراتي فعالان دي. دواړو هېوادونو پرون خپل ډیپلوماټان او د هغوی د کورنۍ غړي په دولتي الوتکو کې کورونو ته ستانه کړل. پرون دوشنبه د لانجې په اړه د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له خبرو وروسته د دې ټولنې د بهرني پالیسۍ د مشر جوزف بوریل ویان وویل اروپایي ټولنه په اروپا کې د روسیې د پرله پسې خطرناک او خصمانه چلند له کبله اندېښنه لري.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. ستاسو د دې خبرونه کوربه زه اسمت ساروان یم او د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږم. وړاندې په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه راپورونه لرو. د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداره وایي له ناټو ځواکونو د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د ټولو مسؤلیتونو د اخیستلو لپاره تیاری لري. د دې ادارې ویندوی ازادي رادیو ته ویل چې دا اداره د دې مسؤلیت د اخیستلو لپاره په نړیواله کچه ظرفیت لري او ناټو باید مخکې لوتلو دا مسؤلیت دوی ته وسپاري. ناټو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. نور حال په دې راپور کې
د ملکی هوایی چلند ادارې په افغانستان کې مشت ناتو ځواکونو ته د یو لیک په استول سره ویلي چې دغه اداره چمتو ده د حامد کرزي نړیوال هوایی جګر د هوایی کنټرول د ټولو چارو مسؤلیت پر غاړه واخلي. په دې لیک راغلي چې دغه اداره تمل لري چې د روان 2021 کال د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې د ټول هوایی ترافیک د کنټرول مسؤلیتونه دوی ته ورسپارل سي. دغه ادارې ویان محمد نعیم سرحی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دوی مخکې هم ویلي دي او مخکې د دې چې ناتو له افغانستان ووځي باید دوی ته دا مسؤلیت ورکړل سي، ځکه دوی نه غواړي چې په راتلونکي کې په دې برخه کې یا په نورو عملیاتي چارو کې ورته کومه ستونزه رامخته سي. دغه اداره وایي چې دوی اوس په نړیواله کچه دا معیارونه او ظرفیتونه لري. په دغه لیک کې د ملکی هوایي چلند ادارې ویلي چې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته د هیواد اویا سلنه خدمات وړاندې کوي. د افغانستان هوایي دروازې په توګه له سیاسي، اقتصادي او امنیتي اړخه له زیات ارزښمن څخه برخمنه بللې. ناټو ځواکونو ته د ملکی هوایي چلند په دې لیک کې احمد شاه بابا هوایي ډګر یعنی په کندهار کې د مسؤلیتونو لیک تجربې ته اشاره کړې ده چې هغه مهال مسؤلیتونه په وکړتي ورته انتقال شوي وو نه لستونزو سره مخ شوي وو. دوی اوس ټینګار کوي چې نه غواړي هغه تجربې بیا تکرار شي او د یو مسؤول ارګان په حیث د غیداره دی بوبخی د ناټو دی د غیدارې ته د مسؤلیتونو وروسپاري. هغه موخه په دې اړه د غوښت ملاتړ ماموریت ناټو نظر هم واخلو خو تر دې دمه زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلای. ناټو د مهال د افغانستان د اکثر هوایي ډګرونو د هوایي ترافیک مسؤلیت لري، خو افغان حکومت تل ټینګار کوي چې اوس دوی دغه مسؤلیت د بیرته اخیستلو لپاره په کافي اندازه مسؤلیت لري. بلخو د کابل حامد کرزي هوایي ډګر ځینې پخواني مسؤلین وایي وړاندې هم له ناټو او بهرنیو ځواکونو د دغه مسؤلیت غوښتنه شوې وه، خو دوی نه ده منلې. له دې ډلې د حامد کرزي هوایي ډګر پخواني مشر یعقوب رسولي ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال شاوخوا 15 کسه په چاوار ساحوي کنټرول انجینري او نورو تخنیکی برخو کېستا. دا ټول افغانان دي خو او دا ظرفیت هم لري چې بش پر توګه دا ځایونه کنټرول کړي. خو د ویلي چې تر اوسه پورې د فضا کنټرول له ناټو سره ده، ناټو تر دې دمه د دوی د غوښتنه نه ده منلې. ملکي هوایي چلند اداره په داسې وخت کې له ناټو د غوښتنه کوي چې ټاکل شوی د مې په لومړۍ نیټه له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل پایل او د سپتمبر تر 11مې د بهیر پای ته ورسیږي.
ډېره مننه. په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د هوایي ملکي چلند اداره وایي چمتو ده چې د کابل د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د چارو مسؤلیت په خپل غاړه واخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
طالبان تاییدوی چې د استانبول په غونډه کې د ګډون لپاره له یو شمېر هیوادونو سره خبرې پیل کړې دي. د دې ډلې ویندوی زبی الله مجاهد نن ازادي رادیو ته وویل استازي د امریکا، قطر او ترکیه سره په خبرو بوختي او کچيري اندېښنې ته ځواب وویل شي سولې ته د رسیدو لپاره به له هر فرصت استفاده وکړي. له بلې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي هیواد د دې ډلې د قانې کولو لپاره خپل ټول توانه کار اخلي. په دې موضوع راپور لرو.
طالبان وایي استازي له امریکا، ترکیه او قطر سره په خبرو بوختي څو د استانبول او د افغانستان د سولې په اړه تونکو غونډو کې د ګډون په اړه یوې پایلې ته ورسېږي. د دې ډلې ویان زبی الله مجاهد نن د سشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل کچېرې د دوی اندېښنې ځواب شي د افغانستان د سولې لپاره له هر جوړ شوي فرصت ګټه اخلي. د وایو خبرې روانې دي او د 13 ورځ هم ماته کړي او کېدای شي راتونکو کې هم وشي، څو حتی وشي چې د راتونکو قانونو لپاره د دوی اندېښنې لمن زلاړ شي او دا یو معقوله خبره هم که څه هم تمه وه چې د استانبول غونډه د اپریل په 23مه وشي خو اندېښنې پر دې دي چې کېدای شي یو ځل بیا دا غونډه له ټاکل شوې نیټې وځنډي، ځکه د دې ناستې یو مهم لوری چې طالبان دي دا خپل وروستۍ پریکړه نه ده کړې. خو بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي هیواد د ډلې د خانې کولو لپاره د خپل ټول توان ګټه اخلي. خغلی قریشی رویټرز اژانس ته ویلي طالبان خپل پریکړه کوي خو دوی به یو هڅه وي چې د افغانستان ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي. په ورته وخت کې د حزب اسلامي د شوراګانو اتحاد مشر جمعه خان همدرد له طالبانو غواړي چې تیرې تیروتنې تکرار نه کړي او د سولې لپاره له رامنځته شوي فرصت ګټه واخلي. خغلی همدرد نن په کابل کې د وی خبري غونډې پر مهال د ملي مصالحې عالي شورا لخوا پر جوړې شوې طرح هم نیوکه وکړه او د ټولو لوریو وغوښتل چې پر یوې واحدې طرح سره چلا شي. د ملي مصالحې عالي شورا بیا وایي د استانبول غونډه کې د ګډون لپاره یې بشپړ چمتووالی نیولې او له یوې واحدې طرح او اجماع سره به ترکیه ته ولاړ شي. د دې شورا ویان فریدون خوزو
د ناس د پارز موږ له اړخه چمتووالی نیول شوی دی. موږ کاملا چمتو یو چې له یوې واحدې طرح سره او له یوې اجماع سره په دې ناسته کې ګډون وکړو او خپله طرحه وړاندې کړو. اما تر اوسه هم طالبانو هیڅ راز امادګي نه ده ښودلې چې په دې ناسته لپاره.
د استانبول غونډه د افغانستان د راتلونکي سیاسي وضعیت په اړه د امریکا په غوښتنه او د ملګرو ملتونو په مشرۍ جوړیږي چې مهم بحثي د افغانستان د سولې پروسې ګړندي کېدل او یوې سیاسي حل لارې ته رسیدل دي.
له بل خوا پرون په خوست کې د سولې د روانو هڅو په ملاتړ یو غونډه جوړه شوه. د غونډې ویناوالو لشکيلو خو وغوښتل چې جګړه ودروي او په خپل منځ کې سوله وکړي. دوی په خلکو هم شخ وکړ چې د ټولګټو پروژو په ساتنه کې ونډه ادا کړي. تفصیل لسی میڅخه
د خوست یو شمیر قومي مشرانو، دینی عالمانو او مدني فعالانو د وی غونډې لاري په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ وکړ. د دې غونډې ویناوالو پر خلکو غږ وکړ چې د سولې د هیواد پرمختګونو او ټولګټو پروژو د ساتنه لپاره یو لاس شي. دینی عالم مولوي محمد عارف عرفان په افغانستان کې د زیربنایي پروژو د ارتیا ورزخ یادونه وکړه. ویل کچیر زموږ هیوادوال د ژوند اسانتیاوي او ښه اقتصاد غواړي نو باید په ګډه له امن او ملي پروژو ساتنه
د قران عظیم شان د آیتونو پر رڼا کې د نبی علی السلام د حدیثو ارشاداتو پر رڼا کې زدم رویل شم ته الله تعالی چې فتق الله د اعلان او ویری کوي او اصلحوا ذات بینکم په خپل منځ کې صلح وکړي. نو صلح الهی امر او د ژوند د بخترین ارتیاو دی وجنه ده. نو موږ په ولسمشر غاخ کوو
په طالبانو ورونو غاخ کو چې په خپل مابین کې صلح وکي، وینه په وینه نسو پکیږي، په ورور وژنه وطن نه جوړیږي. دوهمه خبره زه د اوبو د بندونو د زیربنایي پروژو په مورید کوم. که مونږ ښه سړکونه، ښه بندونه، پلچکونه او ښه اقتصاد، ښه پرمختګ ولرو، نو مونږ یو سوکاله ژوند ولرو.
د سوریا او ملي پروژو په ملاتړ غونډه کې یو شمېر ښځو هم برخه اخیستې وه. مدنی فعال نادیه باوري هم لخ کې لخوا د جګړې د بندیدو غوښتنه وکړه.
او موږ غواړو امنه هستي وي، خور مور مېرمنې چې باید سوله راشي. په دوړو خو غا کو چې د جنگ او جګړه بس کی او خپل وینې ته یې ونی بس کی او سوله راولي. موږ ولسمشر واقعا د افغانستان لپاره ملي پروژې په لکه او د داس پروژې دي چې راتلونکي نسلونو ته پدارت خوري. یعنی کوم نو هم موږ نسلونه به دې نه استفاده کوي.
پوخوانی جهادي قومندان خانوري ول نور به جنگ بس شي، ځکه خلکو ته په جنگ کې مالی او ځاني زیانونه واوختل.
جنگ باید نره بس شي، جنگ ته باید پای ټکی کې وشي. خلک تباش ول، خل بربوت شول، خلک وږی شول، خل تګی شول. جنگ کې ته وندا افغانستان اوس چا دا جوړ شوی دی. اشرف غنی دا په کلیو ګرځي، پیسې جوړوي، مکتروري بندنه ته جوړوي، لیار جوړوي، سرکنه جوړوي، وطن خلای کوي، ګلون کوي، زنه خلا ګلون کوي، پړ مخېړوي.
په دې غونډه کې د حکومتي مسؤلینو په استازولۍ د ولایت ټولنیز مرستیال زینب افغان خبري وکړي او ولسونه د نظام نکلاک ملاتړ تر وبلل او ویل
د سولې په پروګرام کې هر چا بوي چې ولسمشر علاقه نه لري. ولسمشر نه غواړي خپل موقف خپل چوکۍ چاته پرېږدي. خو موږ او تاسو په میډیا کې ګورو چې دوی هر وخت ناري وي چې راشه انتخابات وکړي، او نن دا خبره هم وکړه چې زه انتخاباتو ته هم نه در سره کاندیدېږم. نو ولې بیا ترې ویر او ډار لري؟ دغه چې څوک د ولسمشر چې موږ او تاسو سیال نه شو لرلی، بل څوک نشته داسې. نو هیله مم دغه دا تر څو د دم لا وتړو.
دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې هم په خوست کې زرګونو خلکو د نظام په ملاتړ یوه ولسي غونډه کې جمهوریت یوازینی نظام بللی و چې د ټولو خلکو حقوق، آزادۍ او د هیواد پرمختګونه پکې خوندي کېدلی شي. د یادې غونډې ګډونوالو له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې هم وغوښتي ول چې په دې هیواد کې د وروستیو دوو لسیزو په لاسته راوړنو او پرمختګونو معامله نه کېږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریده شي. زموږ د وی پانی پاتره ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وټلو په باب یو بحث هم لرو. په ننګرهار کې ځوانان د ودونو او د خوښیو په نورو مراسمو کې اوس خپل همزولو ته د ګلان او نورو ډالیو په ځای کتابونه ورکوي. دغه ولایت لوست ځوانان وای د دغه دوت په زیاتولو کې په زیاتولو سره به د کتاب لوستلو سره علاقه لا ډیره شي. په دې اړه دا راپور ووري.
د ننګرهار د پچیرګام موسیدونکې 22 کلن عمر علي د خپل ژوند تر ټولو ډیر کتابونه په خپل واده کې تر لاسه کړل. نو وړه چې د خوونې او روزنې د پوهنځي د دریم کال محصل ده، یو کال وړاندې واده وکړ چې غنو همزولو یې د واده ډالۍ وروړې وي. عمر علي وایي د ډالۍ په منځ منځ کې ډیرې په رنگینو ګلانو پوښل شوی کتابونه و چې په خبره یې ډیر څه یې ترز تکړې دي. نوموړی وایي دا کتابونه د دې سبب شول چې د کورونا وبا له امله د تیر کال د میاشتو میاشتو رخصتۍ او قرنطین د همدې کتابونو په مطالعه تیر کړي.
کله مې چې ډالۍ خلاصې کړې تقریبا یو ډیر جلد کتابونه پکې ول. ټول زما د خوښې کتابونه وو چې ډیری یې ټولنیز، ادبي او ځینې تاریخي کتابونه وو. هر یو مې څو ځلې مطالعه کړ، ډېر څه مې ترې زده کړل، ځکه رخصت او قرنطین وو. دومره شیان مې په یوه دوره کې هم نه و زده کړي.
د ننګرهار د ځوانانو ترمنځ د خوښیو په مراسمو کې د ډالۍ په توګه د کتاب ورکړه په داسې مهال د دودېدو په حال کې ده چې لا هم د دغه ولایت په ګڼو سیمو کې خلک د خوښیو په مراسمو کې قیمتي توکي، د ګلونو امیلونه، د کور لوښي او داسې نور په ډالیو کې ورکوي. خو د ننګرهار یو شمېر لوستي ځوانان وایي تازه د ننګرهار په ځوانانو کې د راتلونکي لپاره د احساس او فکر بڼه د بدلون په حال کې ده او ښه بېلګه یې د بې ځایه لګښتونو پر ځای کتابونه ډالۍ کول دي. عزیز الله عزیز یو له هغو ځوانانو دی چې د خوښیو په مراسمو کې هم ملګرو ته کتابونه ډالۍ کړي او هم نور دغه کار ته هڅولي دي.
په ځینې سیمو کې کله چې د ملګرو ودونه وي نو خلک ډیر مصارف کوي په ګلونو باندې. داسې ګلونه هم شته چې هغه 15,000 10,000 د دې اوچت نرخونه لري. دغه فرهنګ اوس ورو ورو ځینې ځایونو کې ځینې ملګري راپورته شوي دي. دغه فرهنګ په کتابونو بدل کړی دی چې دا هم د مطالعې په برخه کې هم په نورو برخو کې ډیره زیاته ګټه لري.
عبدالقیوم ساپای بیا دا چاره د کتاب لوستنې سره د خلکو د مینې او علاقې د زیاتېدو لپاره ډیر یو ګټور اقدام بولي او وایي که دا فرهنګ عام شي نو ځوانان به یې د کتاب لوستنې سره عادت او په اضافي معلوماتو کې به یې کافی ډیروالی راشي.
زما په نظر دا خو ډیر غوره کار دی ځکه په دې سره نه یوازې دا چې د کتاب لوستنې فرهنګ عامېږي ورسره دا یو ډول په ځوانانو کې د ځوانانو په زړونو کې د مطالعې لپاره هڅونه هم کوي. دوی بیا په راتلونکي کې د نورو چارو په ترسره کولو سربېره کتابونه مطالعه کوي. د کتاب لوستنې سره د دوی مینه زیاتېږي. نو
اخوا د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی هم د کتاب د مطالعې دولو په خاطر په ځوانانو کې د دغه ډول چارې ترسره کېدل نو وخت بولی او زیاتوي چې د ځوانانو له دې ډول ابتکار سره د دوی راتلونکي ته هیله مند شوی دی.
دا بهترین کلتور دی. معمولا هغه خلکو ته چې د وظیفې مربوطه ای وظیفې مبارکه کې هم نور خوښیو کې دا مغه شخص وظیفې او دند یو رښتې مطابق کتابونه ورل کیږي. واقعا دا یو ډیر بهترین او ښه فرهنګ دی. موږ یې د لا دود لپاره کار کوو چې تر څو لا پیاوړی شي. ولې په ننګرهار کې تر ډېره پورې زموږ ځوانان دغه چاره ترسره کوي.
د خوخیو په مراسمو کې د ډالۍ په توګه د کتابونو ورکړه او ورته د ځوانانو او مسولینو هیلمندي په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې اندېښنې داسې وي چې ګوندې هیواد ته د ټکنالوژۍ په ځانګړي ډول د انټرنیټ او زیرکو موبایلونو پر راتګ سره سره ډیری ځوانان له کتاب لوستنې پر شا شوي دي. خو د ځینو ځوانانو په باور انټرنیټ او زیرک موبایلونه کارول کلی یوي خو ای ځوانان تر یوې کچې د مطالعې پر ځای په نورو شیانو بوخت ساتلی خو له بلې خوا یې د انلاین لوستنې په بڼه د مطالعې چاره هم اسانه کړې ده.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون مې پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه کړسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
زموږ اخلاق ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو خبرونه د سهار له اود ما شام تر او په منځني صفه دوله شپږ نیوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. زموږ خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي او هم مطالب لوستلی شي. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د ویب پاڼې پته ده. د ازادي رادیو د پنځشنبه د ورځې په خبرونو کې د ازادي په چپو کې خبرونه لرو چې د ماسپښین له دوه تر درو پورې دوام کوي او د جمعې په ورځ ولایت په ولایت خبرونه له دوه تر درو پورې او د شنبه په ورځ تر شنه اسمان لاندې خبرونه لرو چې له دوه تر څلورو پورې دوام کوي. د روسي لار رسیدو سره د افغانستان په زیات شمیر ولایتونو کې د خوراکي موادو نرخونه لوړ شوې دي. د چاري د ټولو لپاره د خوراکي توکو اخیستل ستونزمن کړي. خو د هغو لپاره چې د جګړو ځپلي یا جګړو بې ځای کړی دي په بازارونو کې د خوراکي موادو د رانیولو کار ګرانه کړی دی. په ارزګان هلمند او میدان وردګ ولایتونو کې له جګړو بې ځای شوي خلک له حکومت غواړي چې د بیوزلو اقتصادي ستونزو ته پام وکړي. نور حال په دې راپور کې
د روجی میاشت چې پر رسیدو یو ځل بیا د افغانستان په بازارونو کې د خلکو د اړتیا وړ لمړنۍ موادو به لوړې شوې دي چې غنی بیوازله کورنۍ لستونزمن وضعیت سره مخ کړی دي. محمد نسیم 22 کلن دی. د کندهار ولایت د نیشول سوالی څخه ترنکوټ شار ته د جګړې لامل راکړه سوی نو موړی وای لوی خو جګړو زپلی بیکار دی او لبلی خو د توکو قیمتونه لوړ دي.
کندهاران خود سیالات خراب کړی دي. زمرده
موږ غدنی شول سوالی سماج راغلی د دې ځای راغلی د دې ځای راغلی چا شي قیمت کې پټاټي وي په خو په نیم سل یو سه بدبس او کړل نن غول خو د روزه شپاس پر مسلمان ضرورت تلری وړي دا سه چار شي چار دا پټاټي نه چار شي قیمته بیخي وسه قیمت دغه تلور چې بیخي سړی ونه خو دا خو د خلک سچ د سار ماشان د نلری په دې وس نه رسیږي دا مسلمان دغه مسکینان خلک به څکی دی او پای څه دی او ټکداران و دغه سم دا غشتنه ده چې دا روزه میاشه د برکت میاشه چې د مسلمانانو سره یو څک ومکونه وکي
د نرخونو د لوړوالي ستونزې دلته نه ختمیږي د هلمند اوسیدونکو هم وایي چې د روژې میاشتې په رارسېدو سره په دغه ولایت کې د خوراکي توکو نرخونه لوړ سوي دي دوی وایي له روژې مخکې د خوراکي توکو نرخونه مناسب وو خو د دغې میاشتې په رارسېدو سره د خوراکي توکو په نرخونو کې توپیر راغلی او د هر سیز نرخ لوړ سوی دی د هلمند ولایت یو اوسیدونکی قدرت الله چې د موسی کلا ولسوالۍ څخه د جګړې له امله بې ځای سوی ازادي راډیو ته وویل
ساده د مسکینانو خوراک چار پټاټي دی هغه من پاویا اوس په نوې افغاني فصل افغاني دی بینډي دغه سګران دی غولي دغه سګران دی روزه حکومت باندې سب څه ګرځي سروالي باندې وګرځي چې ورو ده شغل سګران څه اخوار غریب خلک ټکو ټکو دي در بدر د افغانستان غریب څه یو ښه ګرانه جوړ سره ته جوړ چاره سره
عام خلک یو شمیر سوداګر او دکانداران ملامتوي چې خوراکي توکي د احتکار په ډول ساتي ترڅو په بازار کې کم سي او دی په لوړه بیه وپلوري د توکو د لوړو نرخونو زیان تر ټولو زیات بیوازله او په ځنګړي توګه هغه خلکو ته رسیږي چې جګړو له خپلو مینو کډه کړي وي او له کډوالۍ او بیکاری سره مخ دي د اورزګان او هلمند ترڅنګ د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو هم شکایت کوي چې د روژې میاشتې پر رسیدو سره د توکو قیمتونه لوړ سوي دي درویشت کلن روزی خان د میدان وردګو ولایت د چاکو ولسوالۍ اوسیدونکی دي او اوس میدان ښار ته د جګړې له کبله راکډه سوي
والا اوس خو موږ ماجرم یو او د بیکاری لاملم دی نو اوس بیخیل وړه شوی دی او ځکه چې خلک دته فکر نه کوي چې خلک ماجر دی او بیکاری ده
دوی له حکومت غواړي چې د بې وزلو اقتصادي ستونزې په پام کې ونسي او په مارکیټونو کې د موادو بیې وڅاري د افغانستان د متشبثونو علي بورډ له هټیوالو غوښتي چې د روژې په مبارکه میاشت کې نرخونه ثابت وساتي د دغه بور ډریس رحیم الدین ناجاغه دوري یا حمل پر سلروشته منیټه ازادي راډیو ته ویل چې دوی څش کال دا مسله لنیږدې څاري د لومړی کال او لومړی روزنه د چې د افغانستان په مارکیټونو کې د خوراکي او د سينورو موادو بیلوډیږي بلکې هر کال د روزې او اخترونو پر اتاک سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیلوډیږي سره له دې چې حکومت د بیو د څارنې ژمنې هم کوي خو خلک وایي چې دغه ژمنې هیڅ کله هم عملي سوي نه دي
زندګي را دیگه خدا بهتر کنه ای تو راستم کې دیگه خوب از گزارا میکنه گزارا
میکنه ستاسو لا پیغامونو
عبدالله در بل ولایت نه پیغام تاسو ته پیغام زموږ د لوړپوړو دکو د وزارت څخه د لوړپوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د زابل په ولایت کې د کلا د علي دارالعلوم څخه موږ په 1400 فارغ شوي خو تر اوسه مو د کابل څخه نتایج نه دي راغلي دا ده چې هغه زموږ نتایج باید د وزارت خوا څخه ژر کار خلاص کړي تر څو موږ ته وسپارل شي او بل موږ دغه زموږ تعلیم څه دي هغه نیمه پاته دی موږ ته باید د لوړ زده کړو زمینه برابره شي د شریعت او قانون په زابل کې ایجاد شي تر څو موږ دغه خپلې زده کړې بشپړ کړو موږ نو سکولای چې نور ولایت ته ولاړ شو د لوړ زده کړو لپاره باید د شریعت او قانون او د زابل پانتون کې ایجاد شي او د زابل په پانتون ته ورکول شي تر څو موږ د ښه نیمه پاته نه شي وسلام
کوم زړه هلمند ولایت د واشیر ورسولې نه مالي کني ولایت دا واشیر ورسولې کې او چم وو فی دا نانا یې ډیر سړي دی او به سړي متر ته ور چلے دی یا بغرا را کاش کې یا بل عمر ته او کې نظمر چې ډیر په تکلیف را او موږ ډیر سن سره مخامت نظمر باغون او باغچه او داکانو ګد شان وو چې لو بار هغه زما ورسول چروا کا اشرف غنی د زما پیغام دی السلام علیکم
زهرون دنین را هر ولایت نه سره غږیږم دغه ورک شو دوستان یارانو لپاره په دولت یو مرکز فعال کی چې چیر ورک شي یو چا دوستان هغه ته به دغه وخ یکشونه وړي او نو د سی او تر چې دا چې الګ ورک شوی او چې چا کارتن پیدا کړی ما غو دفتر ته وروړي لم د افغانستان دولت نه یو ارزو او یو خواهش ته به دا کارو پسانه سره به یو خلک شي څوک چې خلک پیدا کړي هم عمل به دفتر ته وروړي که څوک د چا ورک شي هم مرګري ورونه زامنې اما دفتر ته به ورځي هغه سره به دا شکایت وکړي. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
زموږ اخلاص آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو دوهمه نیمای ته نږدې کیږي. په دوهمه نیمای کې بحث لرو، دا بحث چې 15 دقیقې نو میږي، له افغانستان د ناتو او امریکایي ځواکونو وتلو ته ځانګړی دی. هله ده چې د دې بحث اوریدل هیر نکړي. خو اوس چې 12 بجې او 10 دقیقې دی، نوریاس